السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې له 12 تر 2 بجې په دې غړای کې خپل کوربا منور شانه کې هلي او پیردونه ومني په دې خبرونه کې درته د خیبر پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه یو مهمه پوښتنه وړاندې کوو خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار ګولیا چې درته وایي
ستړي مشي لومړی د خبرونو سره ټکی د پاکستان سپریم کورټ حمزه شاه د پنجاب وزیر اعلی حمزه شاه عباس ته د ګل رضی پوری محدود اختیارات سره د کار کولو اجازه ورکړه د طالبان حکومت له ایران څخه 3500 ټنه د پټرولیم مصنوعات دوا درآمدوي او د روغتیا نړیوال سازمان منکی پاکس یا بیزوګي چیچک ناروغي خپرېدل په نړیواله کچه د بیړنۍ روغتیایي حالت په توګه اعلان کړی دا خبرونو تفصیل د پاکستان سپریم کورټ لاهور ريجستري پرون د طریقې انصاف ګوند او چودري پرویز لیلا خوا د مرستال سپیکر فیصله پر ضد د درخواست اوریدنې پر مهال هم د شاباسه د ګول رضی پوری د اعلی وزیر په توګه د کار کولو امر ورکړي خو د نوموړي اختیارات به محدود وي دا په داسې حال کې ده چې د جولای پر 2 د اعلی وزیر انتخاب پر مهال مرستال سپیکر دوست مزاری د مسلم لیگ قاف لس وټونه د سپریم کورټ د فیصلې په رڼا کې مسترد کړل او داسې حمزه شاباس وزیر اعلی منتخب شو حمزه شاباس پرون د اعلی وزیر څوکۍ لوړه هم کړې وه د حمزه شاباس د وزیر اعلی منتخب کېدو پر ضد چودري پرویز لیلا او طریق انصاف ګوند په سپریم کورټ کې درخواست جمع کړې وه په دې درخواست اوریدنه د سپریم کورټ چیف جسټس عمر عطا بندیار په مشرۍ کې درې کسیزه جرګه کوله چې جسټس اجاز الحسن او جسټس منیب اختر هم په دې بنچ کې شامل وو سپریم کورټ د اوریدنې وروسته حکمنامه خبره کړه چې همدار شاباز به د آئین او قانون مطابق کار کوي خو د اعلی وزیر هغه اختیارات به نه کاروي چې هغه ته سیاسي ګټه رسوي د ترڅنګ سپریم کورټ د ګول پرد د پنجاب مرستیال سپیکر دوست مزاری هم عدالت ته غوښتې دي بلخوا د سپریم کورټ د پریکړې وروسته د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسان اقبال پرون په لاهور کې خبری کانفرنس ته ویل چې باید قانون لپاره یو شان وی
وہ کون سی طاقت ہے کہ جس کے تحت سپیکر اور ڈپٹی
ہغه کوم قوتونه دي چې د قومي اسمبلی سپیکر او مرستیال سپیکر چې د سپریم کورټ فیصله پر رڼا کې بدترین آئینی شیکنی کړي خو عدالت هغه کسان نه راغواړي مونږ ډیر په ادب سره دا خبره کوو چې د پنجاب اسمبلی مرستیال سپیکر هم منتخب استاد دي
بلخوا د تحریک انصاف یو مخکښ فواد چودري په لاهور کې خبرونه ویل چې پرویز الهي په قانوني توګه د پنجاب اعلی وزیر دی د ویل چې اسټابلیشمنت په غیر ضروري توګه مداخلت کوي خو نوموړي په دې اړه نور وضاحت ورنکړ په شمالي وسن کې امنیتي ځواکونو د استخباراتي معلوماتو پر اساس عملیاتو کې د دریو مشکوکو ترهګرو د وجلو ادا کړي د پاکستان سرکاري راډیو پرون د فوج د عام اړیکو څانګې د خبر پاڼې په حواله خبر ورکړي چې له ترهګرو څخه وسله او بارودي مواد هم ترلاسه کړي دي بلخوا په شمالي وسن کې په یو بل کاروای کې د ترهګرو یو مهم قومندان سره د دریو نورو ملګرو په ژوبل حالت کې نیول شوی دی په دوو جلا جلا عملیاتو کې نیول شوي ټول ترهګر له حافظ ګل بهادر ډلې سره تړاو لري د خبر له مخې دغو وسلوالو په امنیتي ځواکونو بریدونه کول او تاوانونه خصل او بیګناه هیوادوالو په وژلو کې لاس درلودو دا عملیات په داسې محل شوي چې په دې وروستو کې په شمالي وسان کې هدفي وژنو ځایي خلک اندېښمن کړي دي د جولای په 19 په شمالي وسان کې دوه کسان په جلا جلا هدفي بریدونو کې وژل شوي ول د جولای 19 له پیښې سره په 2022 کال کې په شمالي وسان کې د هدفي بریدونو شمیر 3 ته رسیدلی دی په سیمه کې د هدفي بریدونو پر ضد ځایي خلکو احتجاجي ناسته هم کړې وه د طالبانو حکومت له ایران څخه 3500 ټنه د پټرولیم مصنوعات درآمدوي د افغان طالبانو د حکومت یو ګډ پلاوی په همدې هدف ایران ته تللی ول او هلته د خالی پورس د ایران له یو ځانګړي سهامي شرکت سره د پټرولیم مصنوعاتو د خستو تړون لاسلیک کړي د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت په اعلامیه کې راغلي چې د دغه پټرولیم مصنوعاتو د لیګلو بهیر به 100 ورځې کې اپیل شي د تیلو د پیر په هدف په بازارونو کې د تیلو د بایو کنټرول او ټیټول یاد شوی د سوداګرۍ د خونی د پټرولیم مصنوعاتو د کمیټې د راپور پر اساس په افغانستان کې 1 لیټر پټرول په شاوخوا 90 افغانۍ او ډیزل 160 افغانۍ پلورل کیږي او وروستۍ خبر د روغتیا نړیوال سازمان پرون د منکی پاکس یا د بیزوګۍ چیچک ناروغي خپرېدل په نړیواله کچه د بیړنۍ روغتیایي حالت په توګه اعلان کړي دا اقدام به ښایي د دې کمساري ناروغۍ د مخنیوي په لړ کې د نړیوالو توجه او پانګونې ترلاسه کولو سبب شي. د بیزوګۍ چیچک ناروغۍ چې له تیرو څو لسیزو راهیسې په افریقا کې وه، له مئی میاشت راهیسې په چټکۍ سره په ټوله نړۍ کې خپره شوې او له اویا څخه زیاتو هیوادونو کې یې په زرګونو نارینه اغیزمن کړي. دا ناروغۍ ډیره مرګونې نه ده. د روغتیا نړیوال سازمان مشر دا پریکړه سربیره پر دې وکړه چې د روغتیا په اړه د ملګرو ملتونو د بیړنیو چارو کمیټې کې پوهان په داسې کولو سره سلا نول. دا لومړی ځل دی چې د ملګرو ملتونو د روغتیا ادارې مشر د یو کارپوه له سپارښتنې پرته په یو اړخیزه توګه داسې پریکړه کړې ده. دا د مشال اړې خبرونه.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو له ګولې از د وخت تازه خبرونه واوریدل. پر روانه غلې کې را سره اوسې چې دا ریپورتونه واوري. د پاکستان سپریم کورټ حمزه شاباس ته تر سبا ورځې یعنی ګل پورې د محدودو اختیاراتو سره د وزیر اعلی په توګه د کار کولو امر کړی. د سپریم کورټ لخوا د آئین آرټیکل اے دریش پیته تشریح پاړه سیاسي ګوندونه نیوکه کوي. عدالتونه ولې داسې پریکړه کوي؟ سیاستوال افراسیاب خټکوای
دوی به قسمتۍ سره په مارشلګانو کې سیاسي انجینئرنګ چل زده کړي او بیا دا چل هیروي نه. کله چې جمهوري او آئینی حکومتونه هغې کې همدوی دغه لوبې کوي.
په پاکستان کې د بجلی په نرخ کې د یو یونټ په سر د 2 روپو اضافه اعلان شوې ده. د دې په ولس او کاروباریانو سره اثرات وي.
تقریبا تاسو ویلی چې 50% په کې بچ شو. هغه چې دي کنه د وخت تاسو ضرورت حال کې چې هغه کې 50% چې دي کنه د پاسا بند بشي نیوی سبب باندې.
د افغانستان د خوست ولایت د ځاځي میدان ولسوالۍ ورستیو بارانونو سیلابونو کې خلکو ته ځاني مالونه مالی تاوانونه اوریدلی دي. د سیمې اوسیدونکي مرستو ته اړتیا لري.
امکان لري چې بیا د سیلابونو راشي. هیله مو دغه ده چې د خلکو سره بیړنې مرستې وشي.
دا خفر د خو بد کورنل کې چې مصر لوړ چرواکو نه حکومت خوشي.
دا او یو شمېر نور کورنۍ سیمې او نړیوال ریپورټونه به هغه واوري. د مشال لیډر تر سامو سره د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار له نهو د ماخام بلکې مازیګر تر شپږو بجو په پښتو ژبه اوریدل شي. راځو د دې غړی اولنې موضوع ته لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واوریدل. د پاکستان سپریم کورټ حمزه شهباز ته د سبا ورځې پورې د وزیر اعلی په توګه د کار کولو هدایت ورکړی دی. خو دغه به یو سرپرست وزیر اعلی په حیث کار وي. عدالت ویلي چې حمزه شهباز د قانون او آئین مطابق محدود اختیارات استعمال دا په داسې حال کې ده چې د جولای په 2 پنجاب اسمبلی کې د وزیر اعلی د انتخاب پر مهال مرستیال سپیکر د مسلم لیگ قاف لس وټونه مسترد کړل چې په نتیجه کې یې د چودري پرویز الهی په مقابله کې حمزه شهباز وزیر اعلی اعلان شو. د دې انتخاب پر ضد چودري پرویز الهی په سپریم کورټ کې درخواست جمع کړی و. د مسلم لیگ نون مشرانو د سپریم کورټ په دې فیصله خفګان څرګند کړی او دریز لري چې په کار دا قانون د ټولو لپاره یو شان وي. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال طاهر خان را سره په تیر غړی کې د سپریم کورټ د فیصلې او د مسلم لیگ نواز ګوند د مشرانو د سرګندونو په اړه تفصیل شریک کړی دی.
د مریم نواز بیان یا د وفاقي وزیر حسن اقبال بیان د سره بیګا تیر په ناوخت مسلم لیگ نون په لاهور کې یو جشن کو د حمزه شهباز د انتخاب نروستا پاره کې د یو بل وزیر صادق رفیق وینا او د سره د مسلم لیگ نون یو بل مشر طلال چودھری او دې نه علاوه د چکم حکمران اتحاد واکمن اتحاد د ټولو بیانونو کې یو والو او هغه د ښکاری د سپریم کورټ کوم فیصله ده هغه باندې خوشاله نو. حکمران اتحاد غواړي چې 3 ججان قاضیان د فیصله نکړي. دا مهم او یو عیني مسله ده. یو لارجر بینچ معنی دا ده چې څومره د سپریم کورټ ججان وي که 43 یا 44 دي دا وخت اګه ټول دی د لارجر بنچ او دا مسله دی ووري. او مریم نواز خټیر زیاته کې لوکړه هغه خو دا داوا وکړه چې دا فیصله د سپریم کورټ یو طرفه دی او دا هغه چې موږ نه منو. نو یو بل اوس بحران پیدا شو. دا د دې بیانونو نه یو تور زمخ کې دلته پاکستان کې میډیا کې رسنیو کې داسې خبرونه وو چې مسلم لیگ نون اوس یو جارحانه یو د یو نوې پالیسي هغوی فیصله کړې ده چې تا تېر ورځ بیانونو ته وګورو نو زمام دا نظر ته چې مسلم لیگ نو ځکه دا ډېر په منظمه طریقې سره د مسلم لیگ نور مشرانو او بیا د حکمران اتحاد دا غي د خوای او مشترک بیان دا غي دغه د مولانا فضل الرحمن ځان له بیان نو تین دا غواړي چې اوس څنګه پی ټی آی په هر مسله باندې ډېر زیات یو خو سوشل میډیا هغه استعمال کی بیانونه استعمال کی نو زما خیال چې دا یو بل اوس یو نوې دغه شروع ځکه لکه صدر پکې بیګا ګیله وکړه په خپل تقریر کې او چې سپریم کورټ آئین سره دغه په نظر باندې ټکر چې کوم یو یو کلیش والا یو ټکر والا ماحول جوړ کړی سپریم کورټ نو بهر او په کټ کې سبا کله سپریم کورټ کینی نو آیا غ درې ججان دا خبره دغه د آئینی چې کوم یو یو نظر راغلی جلا جلا چې آیا د پارټۍ مشر فیصله کولی شي چې ووټ به دغه ممبران چاله ورکوي یا په پارلیمان کې دننه پارلیمان لیډر دغه پارټۍ چې دغه فیصله کوي یو آئینی مسله پیدا شوې ده لیکن بل خو سیاسي تلخی ورپسې هغه موږ اکثر ذکر کوو پس نور زیاته شوې ده.
دا وو د اسلام آباد نه د مشال ریډیو همکار طاهر خان چې موږ سره یې د پنجاب صوبې د آئینی او پارلیماني حالاتو په اړه خپل نظر او معلومات شریک کړل. همدغه موضوع سره تړلې بل رپورټ هم لرو. په پاکستان کې ځینو سیاسي ګوندونو د سپریم کورټ بعضې فیصلې سیاسي بللې. وایي په کار ده چې عدالت په قانوني چوکاټ کې دننه فیصلې وکړي. په دې هیواد کې د اپریل په 14 له هغې وروسته آئینی لانجه پیل شوه چې سپریم کورټ د آئین د آرټیکل 3 اے په اړه د مئی په میاشت کې تشریح وړاندې کړه. دا آرټیکل د سیاسي ګوندونو د منحرف غړو په اړه دی. سیاسي ګوندونه دریز لري چې عدالت په دې آرټیکل کې د خپل خوښې الفاظ شامل کړل نو ځکه د تشریح لپاره بیا بیا وروړل کیږي. د پنجاب اسمبلی د وزیر اعلی دویم ځل انتخاب کې هم دا ډول حالات رامخته شول. د سپریم کورټ د فیصلې او په هغه د سیاسي ګوندونو د نیوکو په اړه شانواز ترګزی دا رپورټ جوړ کړی چې تاسو اورېدو ته را بولم.
د پاکستان په سپریم کورټ کې د اپریل د 14 وروسته په آئین کې د لیکل شوي یوې مادې 3 اول د تشریح په سر سیاسي او پارلماني کړکیچونه روان دي. د اپریل په 14 د پاکستان تحریک انصاف 4 غړو د پارټۍ لخوا د ټاکل شوي کاندید په ځای د مسلم لیگ نواز ډلې کاندید حمزه شاباز ته ووټ ورکړی چې وروسته تحریک انصاف ګوند سپریم کورټ ته لاړ. هغلته یې وویل دوی د آئینی پاکستان د 3 اول خلاف ورزي کړي باید نااهل شي. په دغه ماده کې لیکل شوي د اسمبلی هر غړی به د پارلماني پارټۍ د دې فیصلو چې هغه د ووټ چاله ورکړي که د وزیر اعظم یا وزیر اعلی د پاره ووټ وي که د عدم اعتماد او یا اعتماد ووټ وي او که د آئینی ترمیم او یا بلې خبرې. خو د مئی 14 د سپریم کورټ لخوا د دغه مادې په تشریح کې د پېښور کورټ د وکیل علي ګوهر دوراني په وینا چې لیکلی شوي هر غړی به د خپلې سیاسي پارټۍ د مشر هره فیصله هم مني. علی ګوهر دورانی زیاته کړي سپریم کورټ د پارلماني پارټۍ د مشر سره د پارټۍ د مشر الفاظ زیات کړي.
پارلیمنټری پارټۍ ذکر دی پارټی هیډ خبره صرف دې حد پورې ده چې هغه به د ډسکوالیفیکیشن د پاره ریفرنس جوړي دا غینې له د پارټی هیډ دی کې اس کار نشته.
نو سپریم کورټ ولی بیا د پارلیمنټ په جوړ شوی آئین کې د خپل خوښي بدلون کوي او یا پکې الفاظ اضافه کوي؟ په آئینی چارو پوها او پخوانی سینیټر افراسیاب خټک د مشال ریډیو دغه پوښتنه د جولای په 23 داسې جواب کړي.
دوی بدقسمتۍ سره په مارشل لاګانو کې د سیاسي انجینیرینګ چل زده کی او بیا دا چل هیروینه کله چې جمهوری آئینی حکومتونه هغه کې هم دی دغه لوبې کوي. په کار نه ده چې عدالت چې دی هغه په آئین کې نوي ټکي زیات کړي یا د آئین د لیکلو کوشش وکړي. دې کار د آئین تشریح ده خو بدقسمتۍ سره دی په سیاسي لوبه کې ایساخلي دخل مداخلت کوي.
د سپریم کورټ لخوا د شوې فیصلې په نتیجه کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند دغه درخواست منل شو او 4 غړي نااهل شو. د جولای په 22 د پنجاب اسمبلی لپاره د وزیر اعلی په ټاکنه کې چې د تحریک انصاف ګوند لخوا د پاکستان مسلم لیگ قاف په نوم د ګوند غړی چودھری پرویز الهی کاندیدو نو د مسلم لیگ قاف ګوند مشر چودھری شجاعت حسین ډیپټی سپیکر دوست محمد مزاری ته یو خط ولیکه چې د خپل ګوند لس واړو غړو ته حکم کوي چې خپل ووټونه د مسلم لیگ نواز ډلې کاندید لور کړي. او دوست محمد مزاری دغه خط د ووټونو اچولو وروسته اسمبلی کې موجود ټول غړو ته ښکاره کړ. نوموړي وویل د مسلم لیگ قاف غړو خپل ووټونه د پاکستان تحریک انصاف لخوا ټاکل شوي کاندید ته ورکړي نو ځکه د سپریم کورټ د فیصلې په رڼا کې دغه لس واړه ووټونه مستردوي. د نوموړي د دغه فیصلې په ضد په پنجاب اسمبلی کې د مسلم لیگ قاف ډلې غړو د جولای په 22 شپه ناوخته یو وار بیا سپریم کورټ کې درخواست ورکړه. خو صحافی او تجزیه کار محمود جان بابر وای کله چې دغه فیصله د تحریک انصاف ګوند په فائدہ کې و دوی خوشاله اوس یې خلاف لاړه مخافدی
دا فیصله عمران خان په خپل غسته ده چې د پارټای مشر بسوي او منلې کیږي ځکه چې د اغه خلکو هم داسې کړو نو اوس د اغه خلاف ام اغه شی به استعمالي کی کم پسې چې اغه تلو
افراسی اب خټکوي پاکستان کې د داتې درخواستونو او آئینی تشریح د پر باید نوې او ځانګړې بنچ موجود وي چې په نورو مقدمو باندې اثر نه غورځوي او بلدا چې د آئنده تشریح د پر فول بچ معنا د سپریم کورټ د ټولو ججانو لخوا ورېدنه وشي چې د ټولو رائے او فیصله راشي نه چې د درې او یا د پنځو ججانو فیصله شانه واسترګزه مشال ریډیو پیښور
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشه
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے ایل
آر اے ڈی آئی او
د مشال ریډیو خبرونه دي په داسې حال کې چې په شمالي وزیرستان کې د هدفي وجنو پر ضد د جمعیت علما اسلام احتجاجي پرلت دوام لري یادګون نن په ټوله خیبر پښتونخوا کې د احتجاجونو اعلان کړی دی د جولای په 14 په میر علي کې د جمعیت د دوو پلویانو مولانا سمیع الدین او مولانا نعمان د وجنې نه پس په دکو کې احتجاجي پرلت شروع شوه دغه پرلت ته د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران هم وخت په وخت ورغلي نور ځایي او قبایلي مشران هم پکې برخه اخلي دوی وای چې حکومت د ولسی خلکو د ژوند د ژغورنې لپاره اقدامات وکړي بلخو حکومت وای چې وخت په وخت یې د دغه بدامنې د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي دي او هیله ده چې په نږدې راتلونکي کې د ترهګرۍ مکمل د دغه سیمې نه خاتمه وشي په دې هکله تفصیل د عمر وزیر رپورت کې
نن د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل رحمان هم په ټوله صوبه کې شمالي وزیرستان او قبایلی سیمو کې روانو هدفي وژنو زید احتجاجونه اعلان کړي میرعلي کې احتجاجي ناسته وروسته لاغه پیل شوه چې د جولای په 14 نیټه وسلوالو د جمعیت علما اسلام میرعلي ځای مشر کاری سمیع الدین او د ګون بل منتخب کونسلر کاری نومان په ډزو ووجل دا احتجاجی ناست یو ګډونوال وی د کوسیدون کې زاهد نورجان مشال ریډیو ته وویل چې دا نام نه زیدي احتجاج روان دی د ډاډ تر لاسه کې دوه پورې بای ناست روانه وی
شمالی وزیرستان ایدا کلی سے چکی مدر نہ ہفتے نہ چنوستا دو بس یو ڈیمانڈ دا چ پتہ علاقہ سے دا امن قائم کرل سی دا سو کال نہ ٹارگٹ کلنگ را اون دا او امن ڈیر سر گڑوٹ شو دا نو دے صرف دا یو خوشت نہ دو چ پہ علاقہ سے دا امن بحال کرل سی دا ٹارگٹ کلنگ دے غیر روک تام دا وسی سیک دے دیش پر شکر شوی دی پر ٹارگٹ کلنگ سے یا زخمی دی یا وفات شوی دی شہیدن شوی دی ایک اتا پتا دا ولگا چ دا چا کڑی دا صدا مطالبه دی د پرلت بنیادی دی امن دی پورا دا امن به حل کولی دی پورا
دا یاد احتجاجی ناسته پاړه شمالی وزیرستان مرستیال کمشنر شاهد علی خان مشال ریډیو ته وویل چې دا انتظامیه چارواکي پرلتوالو سره د شروع ورځې نه لګیا دی دوی ته ډاډ ورکړي حکومت او فوج سیما کې د امن باوري کولو لپاره هڅه کړي حالتا د فوج مشر میجر جنرال محمد نعیم اختر هم سورز وړاندې مشال ریډیو ته ویلی ول چې د هدفي بریدونو ککړ بازار انجام ترسي وسلوالو زید یې ځانګړي عملیات دوام لري شمالي وزیرستان کې روان کال کې سلور دیرش هدفي بریدونه شوي چې زیاتره په میر علي کې وشول او تیر کال د غلطه دریش پېته هدفي بریدونه شوي ول د دغه بریدونو زید په وار وار میر علي کې احتجاجي ناستې شوي او روانه احتجاجي ناسته کې هم ځای ولسوایي چې حکومت ته پوخ ډاډ ورکړي چې دا نام نه زید به جدي ګامونه پورته کیږي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
د مشال ریډیو خبرونه د سهار نه هو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي میډیم ویوز شپږ سو یو ویش پر شارټ ویوز 2130 15315 او 15250 کلو هرتز که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
د مشال ریډیو خبرونه دي. په پاکستان کې د بجلی د نظم قامی ادارې یعنی پرا د جولای په 28مه د بجلی یو یونټ نرخ کې 2 روپۍ اضافه اعلان کړ. دا اضافه به د 13 مئی میاشتې نه عملي وي، یعنی د مئی میاشت د بجلی بلونه به د نوي نرخ مطابق جاری کیږي. د اقتصادي چارو پوهان وایي چې وفاقي حکومت د هیواد معیشت ښه کولو لپاره د نړیوال مالی فنډ یا IMF څخه قرضې اخلي او د هغوی شرطونه منلو له دې سره به ګراني نوره هم زیاته شي. بلخوا سرمایه کاران دریز لري چې د بجلی، پیټرول او د ګیس نرخونو کې زیاتوالی له وجې خپلو صنعتونو او کارخانو تړلو باندې مجبوره شوې دي. خو وفاقي حکومت وایي د تیر حکومت د ناسمو پالیسیو له وجې په هیواد کې ګرانی زیاته شوې ده. په دې هکله نور تفصیل له پیښوره زموږ خبریال شبیر احمد جان راکوي.
نپرا یا پاکستان کې د بجلی د تنظیم قامی ادارې د بجلی یو یونټ نرخ یو وار بیا خوشه 8 روپۍ سیوا کولو پریکړه کړې ده. د نوړاندې اپریل میاشت کې هم خوشه 6 روپۍ یونټ سیوا کړې شوی وو، کوم چې یوازې د جولای میاشتې لپاره وو. د بجلی نه علاوه د پټرول، ډیزل او د نورو پټرول مصنوعاتو نرخونه سیوا کېدل او بیا د هغې له وجې ګرانې شرحه سیوا کېدل. معاشي پوهان د IMF سره لوزنامې او د هغوی شرطونه ښایي. قاضی اعظم پوهنتون اسلام آباد کې معاشیاتو څانګې کې ایسوسیټ پروفیسر ډاکټر انور علی شاه وایي چې دا سه پریکړو په عام اولس ډیر بد اغیز وی.
بجلی ګرانی دا او د پټرول ګرانی دا او د IMF یو شرط چې د خپل خرچه کم کړي او خپل آمدن سیوا کړي. فرض کړه د بجلی چې کم جوړېدو ریټ ته هغه راځي 10 روپۍ او حکومت خرڅې به 15 روپۍ، نو دا 15 روپۍ به دو د خپل طرفه ورځي د سبسډي. د IMF دا یو شرط چې تاسو لگا په کم کم سیزن سبسډي ورکوي ختم کړي. دا غي سره ریټ جوړي که په 10 روپۍ جوړي چې په 10 خرڅه وي، په 15 روپۍ جوړي چې په 15 خرڅه وي. د دې سره دا چې لګیدا بجلی چې تا ګرانه کې دا عام غریب کس هغه بیا نه شي استعمالولای.
په خبر کې د سوداګرو د اتحادیې یا چیمبر اف کامرس په خواني مشر او صنعتکار انجنیر مقصود انور وایي د دې بجلی او تیل نرخونه سیوا کول لوجي د دوی پیداوار هم ګران شي او بیا بهر ملکونه د دوی نه ګران سامانونه اخیستو پرځې د ارزان سوداګانو لپاره نور ملکونه تزي. نو د دې په وجه د پاکستان په برام دا ته هم ډیر منفی اثر غورځيږي او دوی په نړیوال مارکیټ کې د مقابله جوګا پاتې نشي.
بجلی دی یا ګیس دی، فیول دی، دا یو مناسب قیمت پکار دی. نو هغه مناسب قیمت په وجه چې دی کنه چې کوم یو پروډکشن تیارېږي هغه داسې دی چې موږ باقي ملکونو سره مقابله کولای شو. اوس دا ګوره افغانستان دی، افغانستان نه موږ چې دی کنه دی وخت امپورټ نه کوي، ولې چې هغه ته ایران نه او انډیا نه او نور ملکونه چې دی کنه نو هغه ته سامان رسیږي اور مونږه ولی والی ولی چې مونږ شاید ګران دی هغه ګران پر روسی او دلته چې دی تقریبا تاسو وې چې دا بجلی ګران دی په وجه او په نه علاوه فیول تقریبا تاسو وې چې 50% چې کوم رننګ انډستری او کنه په کای بچو هغه چې دی کنه د وخت تاسو صورت حال کې چې هغه کې 50% چې دی کنه چې په ساحه بند بشي نیوی سبب باندې
دا چې په کوم لاره حکومت په نرخونو او ګرانې قابو موندل شي. نمایشي ماهر ډاکټر انور علی شاه وایي چې ترسو حکومت بهر ملکی قرضونه ځان نوې خلاص کړي تر هغه پدې هر څه قابو موندل ګران ښکاری.
بدی شرط باندې چې کله حکومت عمل کوي دا غي بیا سیاسي اثرات وي او دا غي چې ګمندنو لګه اقتصادي اثرات وي. دا هغه قرضې په مونږ کې د واپسې ورکولو صلاحیت نشته. نو دا مسله به حل کیږي چې مونږ را قرضونه لګه دومره صلاحیت پیدا کړو چې مطلب هغه مونږ د قرضې خپل ورکول شو چاته محتاج نه وي.
خو دا مرکزی حکومت چارواکي بیا بیا دا خبره تکراروي چې تیر د عمران خان حکومت د غلطو پالیسو او ناکام حکومت لوجه ملک دا وخت معاشي ستونزو کې راګیر دی. او د خزانه مرکزی وزیر مفتاح اسماعیل پوینا که څه هم دا لوزنامې د IMF سره د هغه وخت وزیر اعظم عمران خان حکومت کړی وي، خو د دوی حکومت په ډېر زر د دې کشالو نه ملک راوباسي او په ګرانې به هم قابو عمومي. دا د منره چې دا وخت ملک د یو یونټ بجلی نرخ اوسطن 40 روپو نه سیوا شوی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
د مشال ریډیو په خبرونو کې ورزو یو بل رپورت ته په پاکستان کې د امریکایي ډالر په وړاندې د روپۍ نرخ تر ټولو ټیټه ساتي ته لوېدلې ده. د پاکستان د کرنسیو د تبادلې اتحادیه فارن اکسچینج اسوسییشن اف پاکستان په پاڼه د جولای په 28مه د یو امریکایي ډالر بیا 228 روپۍ و. له تېرې خواوشایوي اونۍ راهیسې د ډالر په مقابله کې د پاکستاني روپۍ قیمت په مسلسله توګه کم شوی دی. د خزانې وزیر مفتاح اسماعیل د جولای په 28مه د وفاقي کابینې غونډې ته وویل چې د ډالر بیې د کمولو لپاره اقدامات روان دي او په اګست کې به د ډالر په وړاندې د روپۍ قیمت مستحکم شي. دا چې د ډالر بیا ولې زیاته شوې او په پاکستان کې په سرمایه کارانو تاجرانو به یې څه اثرات وي، تفصیل د ملیحه امیرزاده نورو.
د امریکایي ډالر مقابل د پاکستانی روپۍ قدر تر ټولو ټیټې درجې ته پر رسیدو د هیواد د اقتصاد په اړه اندېښنې پیدا شوې دي. د جولای په 28مه د یو ډالر مقابل د پاکستانی روپۍ قدر 228 روپۍ ریکارډ شو. فائنانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي د پاکستانی روپۍ قدر په ټیټېدو سره اندېښنې دي چې ښایي د پیسو نړیوالې ادارې IMF د قرضې بل قسط چې 1.2 اربه ډالر دی او 13 میاشت ورباندې موافقه وشوه، ښایي د هیواد اقتصادي بحران د سمولو لپاره کافي نه وي. د فائنانشل ټایمز په اداریه کې لیکل شوي چې د سرمایه کارانو اندېښنې سیوا شوي چرته دا هیواد د سریلنکا په شان دیوالیه نه شي. سریلنکا په مئی میاشت کې د اقتصادي ستونزو له کبله دیوالیه شو، یعنی د بهرنو قرضو ادایگی او نکړل شو او د هیواد ولسمشر د ولس تپراخو مظاهرو وروسته تیښتې ته اړ شو. د دغو اندېښنو په اړه په پاکستان کې سرمایه کاران وای سیاسي عدم استحکام نیخ په نیغه په اقتصاد اغیز کوي. د کراچۍ د سټاک اکسچینج پخوانی مشر محمد صدیق دلال د جولای په 28مه مشال ریډیو ته وویل چې د ډالر مقابل د روپۍ قدر د کمېدو اثرات د هیواد په درآمداتو پریوزي، چې معنا یې دا ده په ملک کې به ګرانی نور هم زیاته شي.
د ډالر قیمت زیات شو، معنا دا چې ستاسو د درآمداتو قیمت هم زیات شو. دلته چې کوم شیز له بهر راځي، په تیره چې کوم ضروري شیان دي لکه د خوړو تیل، د نورو تیلو مصنوعات سره او نور، دا هر سبا ګران شي. چې دا دلته په ګران راځي نو ظاهره ده چې قیمت به هم زیات شي. د ولس د تنخواه کچه خو نه ده زیاته شوې، نو انفلیشن یا ګرانی به زیاته شي، د سود شره به هم زیاته شي او په کرنٹ اکاؤنٹ کې خساره به هم نور زیاته شي. ستاسو برآمدات زیات شوي نه دي، بلکې درآمدات زیات او برآمدات کم دي، نو شیان به په زیات قیمت له بهر راوړل کیږي او ګرانی به نوره سیوا شي.
د یو هیواد بیلنس آف پیمنټس یا د ادایګیانو توازن د بل ملک یا ټولې نړۍ سره په یو مقرره وخت کې د ټول لین دین حساب ښایي. دا د هغه ټولې ورکړې راکړې خلاصوي چې د یو هیواد افراد، کمپنیانې یا حکومتي ادارې د یو بل هیواد د افرادو، کمپنیانو یا حکومتي ادارو سره کوي. په بیلنس آف پیمنټس کې دوه مهمې برخې کرنٹ اکاؤنٹ او کیپیټل اکاؤنٹ وي. د بیلنس آف پیمنټس کې د هیواد درآمدات او برآمدات شامل وي. که یو هیواد یو سیز برآمدوي، نو معنی چې دا په کرنٹ اکاؤنٹ کې شامل لین دین دی او په مؤثره توګه هیواد ته بهرنۍ سرمایه راوړي. چې کله یو هیواد د درآمداتو ادایګي له خپلو برآمداتو نه نشي کولی، نو باید بیا د خپلو ذخیرو په کمولو سره هغه ادایګي وکړي. دې حالت ته د ادایګیانو په توازن کې خساره ویل کیږي. په کراچۍ کې د کپړې د صنعتکارانو یوې ډلې پاکستان اپریل فورم مشر جاوید بلوانی د جولای په 28مه مشال ریډیو ته ویل د سیاسي عدم استحکام ترڅنګ د پاکستان مرکزی بینک نوی گورنر او نورو مشرانو نه ټاکل کېدل یو لامل دی چې معاملات نه سنبالیږي.
د اقتصاد لپاره چې کومې برخې وي، لکه د پاکستان برآمدات او درآمدات ته وګورئ، نو د هغې شمېرې ټولې سمې دي. د پاکستان برآمدات 26% زیات شوي دي. په درآمداتو کې په غیر ضروري شیانو قدغنونه لګېدلې دي. تر ټولو غټه مسله د سټیټ بینک د گورنر هغه ده. د مرکزي بینک د ډایرکټرانو بورډ غړي هم ریټایر شوي دي او نوي هغه نه دي مقرر شوي. نو یوه تنظیمي اداره نشته چې ټولو معاملاتو ته وګوري. بل دا چې سیاسي عدم استحکام دی، نو که د سټیټ بینک گورنر هم راشي، نو د روپۍ په قدر کې به بې ثباتي کمه شي.
گورنر سٹیٹ بینک بھی آ جائے تو
جو اتنا فلیکچوئٹ ہو رہا ہے نا تو یہ چیز ہونی بند ہو جائے.
جاوید بلوانی ویل ددے سربیرا دا معاملات د زرخ کول لپار پکار دا چې د پیسو بدلولو شخصی کمپنیانو لائسنس د سمودې لپاره منسوخی کړل شي او یا کار ودرول شي ځکه چې خلک د بی یقینی په حالت کې په ډالر ورماتی او په کور کې کیدی چې طلب د زیاتېدو په صورت کې هم قیمت نور سیوا کیږي. دغه تاجرانو او سرمایه کارانو مشال ریډیو تویل چې کدا آئی ایم ایف قرض راشي یعنی هیواد کې د پیسې موجودګي یا لیکویډیټی زیات شي او سیاسي استحکام راشي نو ورسره به د پاکستان د زر مبادله ذخایر زیات شي او په سرمایه کارانو ولس کې به بے یقینی او یره ختم شي. دا به د سرمایه کارۍ لپاره یو مثبت ماحول جوړ کړي. بلخوا حکومت اطمینان څرګند کړي چې ملکی اقتصاد به زر د خوالي په لور روان شي. د جولای په 28مه د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د وفاقي کابینې په غونډه کې د خزانه وزیر مفتا اسماعیل ویل چې د ډالر شرې د کمولو لپاره ټول ضروري ګامونه اخیستل کیږي او راتلونکي میاشت یعنی د اگست پورې به د ډالر مقابل د روپۍ بیا مستحکم شي.
د ملیحا میرزاده د دې رپورت سره د رواني ګړۍ نیمه ته ورسېدلو په خبر کې د غرمې 12 نیمه بجې دي. د ګلیاز نه د دې سات د خبرونو لنډې دورو.
د پاکستان سپریم کورٹ لاہور رجسٹری پرون د تحریک انصاف ګوند او چودھری پرویز الہی لخوا د مرستیال سپیکر د فیصلے پر ضد درخواست اوریدنې پر مهال حمد شہباز ته د ګل رضی پوری د اعلی وزیر په توګه د کار کولو امر ورکړی خو د نوموړي اختیارات به محدود وي. په داسې حال کې ده چې د جولای پر 28مه د اعلی وزیر انتخاب پر مهال مرستیال سپیکر دوست مزاری د مسلم لیگ قاف لس بوټونه د سپریم کورٹ د فیصلے پر رڼا کې مسترد کړ او داسې حمد شہباز وزیر اعلی منتخب شو. حمزه شہباز پرون د اعلی وزیر څوکۍ سوګند هم خسته دي. بلخوا د سپریم کورٹ د پریکړې وروسته د ممسودۍ وفاقي وزیر حسن اقبال پرون په لاهور کې خبري کانفرنس ته وی چې باید قانون ټول لپاره یو شان وي. اخوا د تحریک انصاف یو مخکښ فواد چودھری په لاهور کې خبرونه کوي چې پرویز الهی په قانوني توګه د پنجاب اعلی وزیر دی. نو ویل چې اسټابلیشمنت په غیر ضروري توګه مداخلت کوي خو نوموړي په دې اړه نور څه ونه ویل. په شمالي وزستان کې امنیتي ځواکونو د استخباراتي معلوماتو پر اساس عملیاتو کې د دریو مشکوکو ترهګرو د وژلو ادعا کړې. د پاکستان سرکاري راډیو پرون د فوج د عامه اړیکو څانګې د خبر پاڼې په حواله خبر ورکړې چې له ترهګرو څخه وسله او بارودي مواد هم ترلاسه کړي دي. بلخوا په شمالي وزستان کې په یو بله کاروایي کې د ترهګرو یو مهم قومندان سره د دریو نورو ملګرو په ژوبل حالت کې نیول شوي دي. په دوو جلا جلا عملیاتو کې نیول شوي ټول ترهګر له حافظ ګل بهادر ډلې سره تړاو لري. د طالبان حکومت له ایران څخه 3500 د پېټرولیم مصنوعات درآمدوي. د افغان طالبانو د حکومت یو ګډ پلاوی په همدې هدف ایران ته تللی او هلته د خالی پوره د ایران له یو ځانګړي شرکت سره د پېټرولیم مصنوعاتو د اخیستو تړون لاسلیک کړی دی. افغان د طالبانو چارواکي هیله‌مند دي چې د پېټرول مصنوعات په ډېر زر افغانستان ته تکفیل کړي. او د روغتیا نړیوال سازمان پرون د منکی پاکس یا د بیزوګي چیچک ناروغي خبرېدل په نړیواله کچه د بیړنۍ روغتیایي حالت په توګه اعلان کړی دی. دا اقدام به ښایي د دې کمساري ناروغۍ د مخنیوي په لړ کې د نړیوالو توجه او پانګونې ترلاسه کولو سبب شي.
د مشال ریډیو خبرونو کې درته ګلیاز د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کړه او اوس ورزو نړیوالو ریپورتونو ته. د یوکرين ولسمشر ولودمیر زيلنسکي وایي د روس سره د غلې دانې د صادراتو له موافقې سلیری ساته هم نو تیر شوی چې روس پرون د اودیسې په بندر راکټي برید وکړ. روس او یوکرين د جولای په 28مه په ترکی کې د غلو دانو د صادراتو تړون لاسلیک کړ. لوی دې چارواکو او ملګرو ملتونو د روس دغه برید غندلې ده. صفی الله ستانکزی نور حال درکوي.
روسیه په اوکراین کې د اودیسې پر بندر چې د توري بهیرې پر غاړه یو مهم ستراتیژیک بندر دی بمباري کړي. دا اقدام یو ورځ وروسته له هغه وشو چې د دغو دوه جنګکېلو هیوادونو ترمنځ د غلو دانو د صادراتو د بیا پیل په اړه یو مهم تړون لاسلیک شو. د اوکراین د چارواکو په وینا دوه روسي کروز توغندي پرون د اودیسې په بندر کې ولګېدل خو د پام وړ زیان نه دی اړولی. دوی ویل دوه نور روسي راکټونه د الوتکې ضد سیستم لخوا ویشتل شوي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی پرون د دغه هیواد پلازمینه کیف کې د امریکا د کانګرس له یو شمېر غړو سره د کتنې پر مهال وویل په اوکراین باندې ډیری راکټي بریدونه شوي، بده مرغه زموږ لپاره دا عادي خبره ده، مګر هغه دلیل چې زه غواړم په ګوته کړم هغه هدفونو پورې تړاو لري چې روسیې په نښه کړي. دا اقدام وروسته له هغه کېږي چې ترکیه او ملګرو ملتو پرون وویل پوهېږي څنګه د روسیې له فدراسیون سره مذاکرات وکړي او د اوکراین د غلو د صادراتو لپاره یو خوندي دهلیز پرانیزي. خو له څلېرویشتو ساعتونو په کمه موده کې هغوی یعنی روسانو د غلو دانو زیرمه او د اودیسې بندر په نښه کړ. ولودیمیر زیلنسکی دا هم وویل چې دا بریدونه یوازې یو شی ثابتوي، هغه دا چې مهمه نه ده روسیا څه وایي او څه ژمنې کوي، بلکې داسې لارې چارې لټوي چې د غنمو د تړون د عملي کولو مخه ونیسي. د اوکراین حکومت وایي د دې موافقې له مخې به د تیر کال او سږکال شاوخوا 20 میلیونه ټنه غلې دانې صادر شي او له دې صادراتو به د اوکراین لپاره چې د نغدو پیسو له کمښت سره مخ دی 10 میلیارد ډالره عواید ترلاسه شي. د اوکراین لویدیځو او ملګرو ملتونو چارواکو سمدستي د روسیې برید په کلکه غندلی او کرملین یې تورن کړ چې د نړۍ د خوراکي توکو سرچینې لا هم ګواښي او په ټوله نړۍ کې د میلیونو خلکو ژوند له خطر سره مخامخ کوي. کرملین تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
د مشال ریډیو خبرونه دي چې هر ورځ تاسو د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو بجو په پښتو ژبه اورئ. د خبرونه تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ تلاري په mashalradio.com هم اوریدلی شئ، او که د مشال ریډیو پاڼه خلاصولو کې کوم ستونزه لرئ او سمارټ فون در سره یې نو تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ، نو بیا نه یوازې د خبرونه اوریدلی شئ بلکې د مشال پاڼه باندې نور ډېر خبري معلوماتي او تفریحي مواد لیکلي، پاڼه باندې ویډیوي بڼه باندې وغږیزه بڼه باندې لیدلې کتلې اوریدلې شي. ورځو یو بل رپورټ ته ملګری ملتونه په پام کې لري چې د پکتیکا او خوست زل زپلو د 2000 کورنیو په بیا رغونه کې مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کونکي رامیز علي اکبروف خوست کې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره په ګډه ناسته کې ویل دا کورونه به زلزله زپلو ته را روان جمی مخ کې جوړ شي. بل لور ته د طالبانو د حکومت چارواکي وایي زلزله زپلي بیړنیو مرستو ته اړتیا لري، خو د کورونو له رغونې مخ کې د یو ځل د سیمې جیولوجي کی سروے وشی تر اسو نوی جوړ شوی کورونه بیا زیانمن نشي. تفصیل د نجیب الله لوخیل رپورٹ کې اورو.
د جولای په 22مه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي مرستيال مارس پوزل د طالبانو د حکومت له چارواکو سره په لیدنه کې ویل د دوی د ماموریت یوه مهمه موخه اړمنو خلکو ته د مرستو رسول دي او دوی په دې برخه کې خپل کار ته دوام ورکوي.
د ملګرو ملتونو یو مهم کار او دنده په افغانستان کې دا ده چې خلکو ته بشري مرستې ورسوي.
په دې لیدنه کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکی رامز علي اکبروف وویل دی په خپل څو ځلې زلزله ځپلو سیمو ته تللی او په خوست او پکتیکا کې د زلزلې د اصلي لاملونو د معلومولو لپاره جاپاني متخصصینو ته وړاندیز کړی دی. دی وایي د زلزله ځپلو د 2000 یا له هغې د زیاتو کورونو د بیا رغونې په برخه کې مرسته کوي.
موږ پلان لرو چې 2000 یا حتی تر دې زیات کورونه له سره ترمیم کړو یا ورخو.
رامز علي اکبروف زیاته کړه ملګری ملتونه باید د زلزله ځپلو سیمو د اوسیدونکو لپاره په ځانګړي ډول د اوبو، روغتیا، استوګنې، سړکونو، ښوونې روزنې او نورو برخو کې اسانتیاوې برابرې کړي. قومي مشر حاجي عبدالرحمن زدران په خپلو خبرو کې ویل په زلزله ځپلو سیمو کې د کورونو د بیا رغونې مخکې دې یوه تخنیکي سروې وشي. د ویل کچېرې په دې ځای کې د دوامداره زلزلو احتمال وي نو زلزله ځپلو ته دې په نورو زدران میشتو سیمو کې د استوګنې زمینه برابره شي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی هم په دې ټینګار وکړ چې د کورونو له آبادولو مخکې دې سیمې ته یو ځل متخصصین ولاړ شي تر څو په هغو سیمو کې د کورونو د آبادولو ډاډ ترلاسه شي.
څومره عاجل را لګل شي د امیراتي جوړولو خاطر چې د خلکو مختزمه ده د ډېر لوی مشکلات سره به مخامخ شي.
د یادونه وړ ده د جون د 28مې په زلزلې او له هغه وروسته د زلزلو په نورو ټاکونو کې د پکتیکا برمل او ګیانې همدارنګه د خوسپیر ولسوالۍ اوسیدونکو ته درانه ځاني او مالی زیانونه اوریدلې دي. د سرچینو د معلوماتو له مخې په دې زلزلو کې تر زرو ډیر کسان وژل شوي، سلګونه نور ټپیان دي او د خلکو ډیری کورونه او د استوګنې ځایونه په بشپړ ډول ویجاړ شوي او یا لږ تر لږه زیانمن شوي دي.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدل شي.
د مشال ریډیو خبرونه دي. په افغانستان کې د ماین پاکۍ لپاره د کافی فاند نشټوالي بشرپاله بنسټونه اندېښمن کړي دي. افغانستان له هغو هوادونو حسابېږي چې لویه برخه یې په ماینونو پوښلې ده، یعنی ماینونه پکې پراته دي او هر ورځ د خلکو ژوند له ګواښ سره مخ کوي. صفی الله ستانکزي په دې اړه د رویټرز خبری ایجنسۍ په حواله رپورت برابر کړی دی.
د طالبانو د حکومت د ماین پاکۍ اړوند ادارې چارواکو رویټرز ته ویلي چې خپل 3 میلیونه ډالر بودیجه یې له لاسه ورکړی او مجبور شوی 140 کارکونکي جواب کړي. رویټرز لیکلي د بودیجې نشتوالی د یو هیواد لپاره چې 40 کاله یې جګړه تېره کړې او په ماینو پوښلې خورا ګران پریوزي. د ډنمارک د کډوالو شورا یو له هغو بشرپالو ادارو ده چې په افغانستان کې د ماینونو د خطرونو په اړه عامه پوهاوی مخته وړي او د ماین پاکۍ اړوند ادارو سره هم همکاري کوي. د دې شورا سیکرټر جنرال شارلوت سلینت وایي ماینونو او ناچاو د توکو افغانانو ته لوی ګواښ پېښ کړی.
په افغانستان کې د ماینونو او ناچاو د توکو مسله یو ډېره لویه ستونزه ده. افغانستان په حقیقت کې په نړۍ کې له تر ټولو په ماینونو ککړو هیوادونو دی. د ماین پاکۍ د ملي ادارې په اساس هر میاشت افغانستان کې د ماین د چاودنو په نتیجه کې تر 100 پورې خلکو ته تلفات رسیږي.
د راپورونو له مخې مرګ ژوبله تر ډېره ماشومانو ته اوړي. د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف سکال مارچ کې اعلان کړی و چې په 2 میاشتو کې 300 ماشومان د ماین په چاودنو کې په افغانستان کې یا وژل شوي یا لاس او پښې پرې شوي. رویټرز اژانس په کابل کې د ستر صلیب په روغتون کې له ځینو داسې خلکو سره خبرې کړي چې د ماینونو په چاودنو کې پښې یا لاسونه پرې شوي. شبانه چې په ستر صلیب روغتون کې کار هم کوي څو کاله وړاندې په خپل د ماین په چاودنه کې ژوبله شوې وه.
15 کاله کېږي چې د ماین د چاودنې له امله مې پښې له لاسه ورکړې. اوه کاله نه وم او له ماینونو سره بلده نه وم. په یوه ځمکنۍ ماین کې مې قدم ایښی و او دواړه پښې مې له لاسه ورکړې.
جمال خان بیا له کندهاره د سره صلیب روغتون ته راغلی چې خپلې مصنوعي پښې بدلې کړي.
زه په کندهار ولایت کې نن 8 کاله مخکې کندهار زیادې ماین باندې ختلی یم. دواړه پښې مې ماته د لاسه ورکړې دي.
د تیر کال په اګست کې د طالبانو په واکمنېدو له افغانستان سره لویه برخه بهرنۍ مرستې وځنډېدې. دې چارې اکثر خدماتي څانګې هم اغېزمنې کړې او د ماین پاکۍ د برخې په څیر اکثر کارکوونکي د بودیجې د نشتوالي په خاطر له دندو ځواب شول. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مطبوعاتو څانګې رویټرز ته ویلي له تیر اګست یې له افغانستان سره ټول ټال 120 میلیونه ډالره بشري مرسته کړې ده.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې پس په ډیسټریټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
د مشال رادیو خبرونه دي. د بلوچستان نېشنل ګوند بی ان پی مشر سردار اختر بنگل وای د دې صوبې په زیارت سیمه کې د عملیات پر مهال وژل شوي کسان وسلوال نه بلکې هغه لا درک شوي بلوچستان دي چې سمود وړاندې له کورونو اوچت کړل شوي وو او کورنیو یې د لا درک کېدو پر ضد رپورټونه هم درج کړي دي. نو مولي د جولای په 20مه له مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې حکومت او ریاست دې د دې پیښې د پلټون لپاره خپلواکه عدالتي کمیشن جوړ کړي. نور تفصیل د ویلاندې د مینا وروسته. د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر منګل وای د دې صوبې په زیارت سیمه کې د عملیاتو پر مهال وجل شوي کسان وسلوال نه بلکې هغه لا درک شوي بلوچستان دي چې سمو د وړاندې له کورونو اوچت کړل شوي وو او کورنیو یې د لا درک کېدو پر ضد رپورټونه هم درج کړي دي. نو موړي د جولای په 20مه له مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې حکومت او ریاست د دې پیښې د پلټنو لپاره خپلواکه عدالتي کمیشن جوړ کړي.
اگر حکومت کہتی کہ میرا موقف یا اسٹیبلشمنٹ کہتی کہ میرا موقف صحیح ہے
کہ حکومت او اسٹیبلشمنٹ دا گرنی چې د دې موقف سم دی نو یو عدالتي کمیشن دی جوړ کړی چې د وجلسو کسانو د ټولو تفصيلات جاج واخلي. د دوی له کورنیو پښتنې وکړي او دا معلومه کړي چې په زور د دوی د لا درک کولو خلاف رپورټونه درسوي او کنه، یا دا ثابت کړي چې دوی کله له وسوال سره ملګری سول. موږ دا توکونه لرو چې د دې کمیشن د ریپورت په نتیجه کې به د خلکو په لا درک کولو کې ککړو کسانو یا ادارو ته سزا ورکړل شي. خو لږ تر لږه دا به ثابت شي چې پر وژل شوو کسانو کوم تورن لګول کیږي هغه ناسم دي.
دا په داسې حال کې ده چې د جولای په 10مه د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر ضیا الله لانګاو په کوټه کې وی خبري غونډې ته ویل په زیارت سیمه کې د امنیتي ځواکونو د عملیاتو پر مهال وجل شو وسلوالو کې هغه 15 تنه هم دي چې د لادرکو بلوچانو په فهرست کې شامل دي. د بلوچستان په زیارت سیمه کې امنیتي ځواکونو د عملیات وروسته له هغه وکړل چې د جولای په 14مه په یاد سیمه کې د تختول شوی پوځي افسر کرنل لایق بیگ مرزا مړ وموندل شو. امنیتي ځواکونو په خبر کړي بیان کې ویل چې وجل شوی افسر د جولای په 12مه ماسکوتن محل له زیارته تختول شوی وو. بلوچ بلتون پالی وسلواله ډلې بلوچ لیبریشن آرمی د کرنل بیگ مرزا د تختول او وجنې ذمہواری منلې. د کورنیو چارو وزیر ضیا الله لانګاو د خبري غونډې پر مهال ویل په زیارت کې وجل شو وسلوالو کې د لادرکو بلوچستان په فهرست کې شامل کسان دا ثابتوي چې زیاتره بلوچستان لادرک شوی نه بلکې په خپل خوخه د بلوچ وسلوالو په ډلو کې شامل شوی دي.
د لادرکو خلکو په معاملې کې د بلوچستان حکومت دا دریز لري چې د ریاستي ادارو سره په همکارۍ باندې دوی د خوشی کولو لپاره هڅه کوي. خود لادرکو کسانو په فهرستونو کې داسې کسان هم شته چې د ملک خلاف په ترګر بدونو کې ککړ وي. نو په کار راځي په حقیقي توګه د لادرک شو کسانو او په بلوچ وسلوالو ډلو کې شامل شو کسانو کې فرق وکړل شي.
بلخوا د لادرکو بلوچانو د مندلو لپاره کارکونکو تنظیم وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز مشر ماما قدیر بلوچ د جولای په 15مه له مشال ریډیو سره خبرو کې ادا وکړه چې د دوی د سازمان د شمیرو او اسنادو سره سم له 2000م کال څخه بیا د 2020م کال پورې تر 45000 څخه زیات خلک ورک شوي دي. پاکستان کې د خلکو په زور د لادرک کولو تورونه اکثر په پوز او امنیتي ادارو لګول کیږي خو په اوس وخت په وخت د تورونه رد کړي دي. بلخوا په بلوچستان کې د بشري حقوقو د خپلواکه کمیشن ایچ آر سی پی مرستيال مشر طاهر حبیب ایڈوکیټ د جولای په 20مه مشال ریډیو ته وویل چې د لادرکو کسانو کرش مېر معلوم نه دي خو د 2018م کال راهیسې تر اوسه خواوشا د 2000 لادرکو بلوچستانو مړی مندل شوې دي. نو موړې وايي حکومت د دې مسلې د غلې کولو پر ځای د حل لپاره یو خپلواک کمیشن جوړ کړی.
نو یو سپیس د دوه درې چینلان دی، وایس اف امریکا دی، استی مشال دی، دوه درې دا چینلز دا ایشوز کور کوي. نو ریچ څوک خبر نه کوي دا ایشوز باندې. زموږ مین میډیا کې پرنٹ میډیا دی کې الکترونیک میډیا دی، پاکستان کې پابندی دی. نو چا لګولې دی پابندی؟ سټیټس نه وړي چې دوی سرکښین یا کمیشن کې هم انټرسټ نه دی. هغه کمیشن د جوړ شوی دی لادرک کسان والا دا کنټرولډ کمیشن دی. هغه خو نو موږ خپل اولی ارینګس کې چار سی پی بایکاټ کړو، موږ هغه پروسیډنګس ته نظرو.
د لادرکو کسانو د قضیو سیړلو لپاره یاد حکومتي کمیشن په 2018 کال کې جوړ کړل شوی چې مشر یې د سپریم کورټ یو پخوانی جج جسټس جاوید اقبال کوي. د کمیشن د 2020 کال د مارچ میاشت په یو ریپورت کې ویلي وو چې تر دغه وخت ورسره د لادرکۍ 8415 پیښې ثبت شوې دي چې له هغوی یې 6013 ورکو کسانو قضیې هواري کړې دي.
سندر خو جن دے او جن سندر دا
خو اس نڈولشتا نا اتنشتا
دا جنازے او دا وعدہ دا ڈوڑی خاص فرق نہیں
موسیقی استادان پا چه حال دی؟
ایوارڈو نا ملاو شوی دیو دلتا چولے کرتم نو بد لگی کنا
نو پدا سی که واقداران چه کبی؟
30,000 روپے پر مند با غو ترکوت
پر هر چه سربیرا حالی زلی روانی دی ڈلی ڈلی جوانانو هم هنر تا مخکڑی
دا رباب مقابلہ و رباب کم زمان پس پوزیشن راگے
دوی دا سولے لپیغام سر راگلی
دا هنر لارد تشدد نلی ری لارد
پردغو او ورته موضوعاتو اونی زخ پرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبا یا زیارت دمازیگر پر سلورو پجوندے بنا او هر یک شمبا یا اتوار دمازپخین پر دونیمو بجو پا تکراری توگا لا مشال راڈیو
د مشال ریڈیو خبرونی دی د شمالی وزیرستان اوسیدونکو وای چې پوز او سیاسي ګوندونو دوی وسلوالو ته پریخي دي دوی همدارز وای هیڅوک د هغه هدف بریدونو مخنیوي نه کوي چې د دوی ځوانانو مشران پکې وزل کیږي بلخوا په خیبر پختونخوا اسمبلی کې اپوزیشن ګوند عوامي نېشنل پارټي ویل دي دوی او نور سیاسي ګوندونه هم دومره کولای شي چې دغه هدف بریدونو خلاف غاک پورته کړي او هغه دوی کوي بلخوا پوهان وای د شمالي وزیرستان په ګډون ټول پاکستان کې به امن راځي چې د هیواد ریاست د وسلوالو ملاتړ پریږدي خو د خیبر پښتونخوا حکومت دغه تور ردوي او وایي چې پوز او حکومت په سیمه کې د امن پر ځای کولو لپاره کوششونه کوي تفصیل د اسرار المؤمن نورو
په شمالي وزیرستان کې که یو خوا د هدفي بریدونو ضد پرلت روان دی نو بلخوا دلته په 19 جولای په 13 ساعتونو کې 2 کسان نور د هدفي بریدونو ښکار شول چې ورسره سږ کال په یاد سیمه کې د هدفي بریدونو شمیر 3 ته ورسید د شمالي وزیرستان ځینې اوسیدونکو په 16 جولای مشال ریډیو ته وویل په دې بریدونو کې اکثره هغه ځوانان سیاستوالان قبایلي مشران او دینی عالمان وژل کیږي څوک چې د ترهګرۍ له منځه وړو خبره کوي دوی که څه هم دا ونه ویل چې د دې بریدونو تر شا څوک دي خو وایي د دوی په سیمو کې په سلګونه پوځي پوستې او زرګونه سرتیري شتون لري او د سیمو استازي یې په خیبر پښتونخوا اسمبلی او پارلمان کې هم موجود دي خو د دې باوجود له کلونو راهیسې د دوی وژنه روانه ده دوی وایي ښکاري داسې چې پوځ او سیاسي ګوندونو دا سیمه وسلوالو ته پرېښودي
زما نوم عادل داور دی د شمالي وزیرستان سره زما تعلق دی شمالي وزیرستان چې کم تیر هغه مردم شماري شوی وه په هغه کې د شمالي وزیرستان 6,00,000 آبادي ښودلې شوې وه او په دې 6,00,000 آبادي کې چې کومه دی یو ډیویژن فوج پروت دی 40,000 فوج او 10,000 پولیس پروت دی او په هر چوکۍ او هر کیلومیټر کې یو چې کومه دی هغه چیک پوسټ جوړ شوی دی نو د دې دومره سیزونو باوجود چې دلته کې یو ټارګټ کلینګ کېږي او دومره منظم کېږي چې نه یو ټارګټ کلینګ دی نه 50 دی نه 100 دی اوس خو تر 500 زیات واوښتل تر څو پورې چې کومه دغه خبره ده د سیاسي ګوندونو یا د حکومت نو سیاسي ګوندونه خو زما خیال کېږي چې دوی باقاعده د دیشي ټاسک فورس کړی شوی دی چې تاسو په وزیرستان باندې چوپ پاتې کېږي
زمانو ما اسد داوډ دی د ملي جمهوریت غورځنګ یو ادنا کارکون یم او د میرانشاه تحصیل سره زما تعلق دی حکومت نه خو خدای شته چې مونږ تر اوسه پورې نه یو مطمئن چې مونږ ویچار دوی داسې اقدامات کړی وي زمونږ د سکیورټی په حواله باندې یا د امن د یقین کول په حواله باندې
بلخ په خبر پښتونخوا اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند غړی سردار حسین بابک بیا وایي چې دوی او د نورو سیاسي ګوندونو غړي همدومره کولی شي چې د شمالي وزیرستان په ګډون د نورو قبایلي ضلعو د امنیت ستونزه په اسمبلی جلسو او مظاهرو کې راپورته کړي او د ده په خبره د دې مبارزې له کبله که یو خوا د دوی ګڼ شمېر غړي ووژل شول نو بلخوا یې په پارلمان کې موجودګي هم د نشت برابره پاتې شوې البته نوموړي په 16 جولای مشال ریډیو ته وویل چې په یادو سیمو کې د امنیت ذمواري په پاکستان تحریک انصاف او پوز راځي د ده په خبره که یو خوا یاد ګوند له تیرو څه باندې 8 کلونو راهیسې په دغه صوبه کې حکومت لري نو بلخوا بیا پوز چې غټ دفاعي بجټ لري ادا کوي چې په پوځي عملیاتو سره یې سیمه له وسلوالو پاکه کړې ده د ده په خبره که په قبایلي سیمو کې د پوځ له موجودګۍ سره امن نه راځي نو په کار ده چې دغه سیمې پولیس او ولسي انتظامیې ته وسپارل شي
مونږ بیا بیا دا مطالبه کوو چې بیا د دې صوبې سیکیورټي چې ده پولیس ته حواله کوي دا سیول انتظامیې ته حواله کوي مونږ بیا بیا دا خبره کوو پولیس پوه شه او د دې صوبې پولیس پوه شه بیا به دا دهشتگرد راشي کندي به دهشتګردي وکړي.
بلخوا د خیبر پختونخوا صوبایي وزیر شوکت یوسفزی وایي چې پوځ او حکومت یې هلې ځلې کوي او د پخوا په پرتله په قبایلي سیمو کې امن ته ډېره ښه شوی دی. نوموړي د جولای په شلمه مشاله ډوت وویل په شمالي وزیرستان او نورو قبایلي ضلعو کې پوځ د دې لپاره موجود ده چې دا رنګ هلته امنیت پر ځای کړي.
هلته چې کوم فوج ناست دی هغه اوس ته پته چې دی وایي کوم حالات دي د هغې مخنیوي دپاره هغه فوج هلته لګیا دی خپل رول ادا کوي او په فوج باندې هم لیکي دا هم تاسو وګوره. نو دا خو ګوره دا خو صورت حال دی، دا فوج د پاکستان فوج دی، موږ بهر نه دی راوسته او د هغې ذمواري هم د ګورنمنت ریسپانسبلټي ده چې هلته امن قائم شي او خلک چې دی په سکون کې شي.
د پېښور پوهنتون د جرنلزم څانګې استاد ډاکټر سید عرفان اشرف بیا وایي د شمالي وزیرستان په ګډون ټوله خیبر پختونخوا کې د امن پر ځای کولو لپاره عوامي نېشنل ګوند، پیپلز ګوند او نورو سیاسي ګوندونو ډېرې قرباني ورکړي او وسلوالو د دوی یو شمېر غړي وژلي دي. عرفان اشرف په شلم جولای مشال ډوت وویل په شمالي وزیرستان او خیبر پختونخوا نورو برخو کې هغه خلک وژل کیږي څوک چې د ترګري له منځه وړو خبره کوي. د په خبره ځکه که یو خوا پاکستان ته د ترګري پر ضد جنگ باندې پیسې ورکړل شوي نو بل خوا یې د خپل لاسپوسو وسلوالو په وسیله افغانستان کې خپل اغیز برقرار ساتلی دی.
په فاټا کې ملټري هغه سې نه وه لکه کمه نن ده. اوس چکته شلو کالو نه پس 2021-22 کې دا ملټري انفلوئنس کابل ته ورسېدو. نو زه دا وایم چې ملټري یا په دې ځای کې سټیټ دی ولې د خپلې وار آن ټیرر پالیسۍ دي دا بدلې کړي.
د پاکستان پوځ ورته تورونه ردوي او په تیر وختونو کې یې ویلي دي چې د ټولو وسلوالو ډلو ضد یې بې توپیره عملیات کړي. بلخو افغان طالبان هم دا تورونه ردوي چې کینې د پاکستاني ریاست لاسپوسی دي. البته په شمالي وزیرستان او خیبر پختونخوا په نور برخو کې د ناڅرګند وسلوالو لخوا هدفي بریدونه په داسې حال کې ترسره کیږي چې د افغان طالبانو په منځګړیتوب د پاکستاني ریاست او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ ډزبندي شوي او د دواړو خواوو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي.
د مشال ترڼا لاندې
50 کال کې نړی ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سلور کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه دی او سیاسي اختلاف راځي څه ته یو سیاست څنګه کولی
یو اور کوم د لوګې نمرو کزا مونږ بچی مری دا بي غاره دا لاسه یاد ر لوګې لاسه نو دوی سره سم زمون څه غم نشته.
د مشال ترانا لاندی د سیمی او نړی حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
دی میډیا هم څومره آزاد دی، څومره د فوج مشر دی او څومره د پاکستان پولیس مشر دی. د څړنواله خلک انتی پورته کړي کلاشن کوف غاړه تا چولې ته دغه خلکو منظر نه ختم شي. دا باور نشم کولی چې کم امن زمونږ او هغه واپس راځي.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماسوشن په درنیمي او د زیارت په ورځ د سهار په 10:00 اوریدای شئ.
د مشال ریډیو د دې غړي اخیری ریپورت ته ورزو. د هند یوې مېرمنې چې کله 15 کاله پس په پاکستان کې خپل پخوانی کور ولید نو له خوشحالۍ یې وجړل. رینا ورما او د هغې کورنۍ له خواوشه هغو 15 میلیونو کسانو څخه و چې په 1920 کال کې د هند د ویش پر مهال له پاکستانه هند ته او له هنده پاکستان ته ماجر شوي وو. په دې اړه عبدالحی کاکړ د رویټرز خبري ایجنسۍ له ویډیو ریپورت دا غږیز ریپورت برابر کړی دی.
رینا ورما چې په 14 کلنۍ کې دغه کور پرېښولې نو غمجنه وه. اوس چې 15 کال وروسته د 15 کلونو په عمر کې هم دې کور ته ستنه سوه نو خلکو یې په ګلونو پاشلو هرکلی وکړ.
تر اوږدې مودې پس خپل کور ته پراتلو ښه احساسوم. زما پخوانی خوب رښتیا شو، ټولو خلکو مې ملګرتیا وکړه.
رینا ورما په 1940 کال کې د هند تر تقسیم لږ وخت لمخه له پنډي شاره د هند غربي ریاست پونه ته کډه سوه. په 1940 کال کې برتانیا هندوستان پرېښود او په نتیجه کې د اکثریت مسلمانانو لپاره پاکستان جوړ شو.
د هند تر ویشل کېدو وروسته په دواړو هیوادونو کې د مسلمانانو، هندوانو او سیکانو ترمنځ په نښتو کې تر 1 میلیون زیات کسان ووژل سو او شاوخوا 15 میلیونه یو بل هیواد ته مهاجر سول. رینا ورما له 3 لسیزو راهیسې د پاکستان په پنډي ښار کې خپل هغه کور ته د تلو په هڅه کې وه چې پکې یې خپوړي کړې وې، خو ویزا ورته نه ترلاسه کېده. بلاخره ویزا ورکړه سوه او د جولای په 6 نیټه د خپل پخوانی کور دید نصیب سو.
دلته پر اتلو میں گڈ وڈ احساسات تھی. ماں تخبل کورنے ڈی رضیا کرایا دی گی مونگ د مور افلار پر شمول ات کسان وہ کوئی آواز پکی جوندا امزکا خٹول رایا دی گی تا کور میں پلار پر ڈیر محنت چھوڑ کڑیو.
میرے فادر جو ہیں انہوں نے اتنی محنت سے یہ گھر بنایا تھا.
پر 2023 کال کے بعد ہند د تقسیم 15 کال پراسی کو پاکستان او ہند لا ہم یو بلتا د دشمن ہواد پستر گوری دغه دشمنی په دواړو هیوادونو کې لوی شمیر خلک له خپلو خپلوانو لري ساتلې دي.
اب 75 سال ہو گئے پارٹیشن کو اور اب نئی ساری جنریشن ہے وہ بڑی ہو گئی. ایٹ
لیسٹ اس کا تقسیم 15 اوشو اور یوبل نسل والوشو دوی تبای دمین پیغام برکرشی چی پمین سر اسے جوانان حکومتونه بدلولی شي. دواړه گاونډیان دینو پکار ده ګډ ژوند سره وکړي، یو شان ثقافت لري او ټول غواړي سره وویني.
رینا ورما د خپل کور د لیدو پر مهال یوه مشهوره هندي سندره زمزمه کړه چې پکې د دې له خپل کور او شاره د بیلتون کیسه نغښتې ده.
یہ جو پارا یہاں آنا نہ دوبارہ، یہ گلیاں یہ جو پارا یہاں آنا ہے دوبارہ، اب ہم تو ہوئے پردیسی.
مشال ریڈیو لتا سو سردا پہ ہر گڑے ہر لہجہ او ہر شیبک.